سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په خپل 19 خبري کانفرنس کې یو مختلف په جواب کې ویل د دایش خراسان څنګه ډیر خطرناک ټاله د خغلی پرایس د 2020 کال پاکستان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومنه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. د په داسې حال کې دا شوه طالبانو امنیتي ځواکونو بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا دایش مرکز و برید وکړ. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا دایش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو او حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټي سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنیز مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کول چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړي هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بیګانه وخت په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړي هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 13 پورې بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو لغړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 20,000 څخه اوخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي ده چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 20,000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسېدلې او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه اته کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلې ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په خبرونه کې لرو. طالب شرواکی وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د دایش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال دایش وژلي دي. د دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دایش ډلې افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته اندېښنه ښودلې ده. چې ولې امریکا د دایش نه یره لري وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړه لیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوې دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره ټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي په دا سرک کې لګې دي و اندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکی وایي د کابل په کارتنې او سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نورې ژوندې نیولې دي. د دوی له قوله د داعش ډلې دي د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې داعش خراسان څنګه ګواښ خطرناک ویلي خو زیاتوي که اړتیا شوه دوی به یې پر ضد ګام پورته کړي. جزئیات به د امید صحیح مل واورو.
افغانستان ته د داعش ورپېښ ګواښ داسې مهال چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړه چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای له منځه وړی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تېره شپه لس بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمېر داعشیان ووژل شول او یو شمېر نور ژوندي ونیول شول.
ودانۍ نړېدلې ده، ځینې مړې د دوی ودانۍ لاندې دي او کم شمېر مړې ترلاسه شوي هم دي. یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې خارجي اتباع هم وو او دا ډېره شریره کړی وه. په دا وروستیو کابل په بریدونو کې لاس درلود او له هغه راهیسې تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم ذبیح الله مجاهد د پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه ښایي خو د طالبانو یوې بلې مسؤولې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې له وړاندې یې ویلي دا ډله یې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څانګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او که اړتیا شوه دوی به یې پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځانګړې توګه د داعش خراسان خطرناکه ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې په نښه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ نړۍ ته د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت له نږدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې څخه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ولیدل چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتمه نهایي د کابل کې الته داعشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړه. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې داعشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځان ته ښکار کوي چې ګویا داعشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات ترسره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي. او تنها دا د امریکایي اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه، د چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه داعشان موجود دي.
نادم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې نه تنها چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیاتو کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه وي یا شاید وي، منتهی څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کېږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کېږي، دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو اسلحو نه کار اخلي.
نادم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هېوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
په دې چې په افغانستان وضعیت داسې دی چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي، او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوف نه دویزی طالب ته دغه ته داعش ته د خاص د پیسې د پاره یا د امکانات ترلاسه کول د پاره دا مسله هم ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په داعش باندې رول لري حسان مونږ ګاونډي پاکستان او تاسې پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني داعشان هم دلته وو نو دا بهرني داعشان د کومې لارې راځي غیر د پاکستان په پاسپورټ او ویزه راځي راجستر کیږي بلته استول کیږي افغانستان ته نو بله شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی د دوی تعداد اضافه کیږي حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل به ته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چه پا افغانستان که ده دایش دلی ده حضور او ده هغوی ده گوخت پرخیدو پاره ده پوزی کارو ده پوزی چارو کارپو عبدالجلیل ندم سر خبری کرده.
ده ازادی رادیو خبرونی اوس شپا اورد چلی روش ساعتا اوری دلیسی. ده ما شام لشپجو ده سهار تر شپجو بجو فا منزنی چپا دولس شپجنیوی. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم د افغانستان یو بل مسله راغلو، د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ د ریل ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې بختر ژانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیږد در لیږد بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤل ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلی چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونی رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ 1500 ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي. دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ دپاره مفید ده. د خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ دپاره لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ دپاره او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د خپله د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ 50 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 129 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتی دی. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو.
بسیار جگر خون هستم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لوڼې وکړي شي لوړې زده کړې وکړي له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لوڼو د خوښې خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لوڼو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم، امیالم دکسه کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کارم ملا دست شو چې و درې ګلونه می درس وای خو څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او غوښتل چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې یو چپلاس کې وای چې دا انجونې درک کړی وای
کار درک میکنن
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامي فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري، تښتول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسله والو شخړو کې د زیانمنېدو تر څنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمېر هلکان د بچهبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتوب څخه بې برخې کېدو دوی اغېزمنې کړې. د امریکا متحده ایالات د بچهبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په هغو کې کار کوي د هغوی دپاره سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بله موضوع د بچهبازۍ د اسلامي مرتب راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چېرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې وهم کې زموږ نور قانون سي د هغه ورته متوجه دي، مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې 2 میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشه شوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 170 میلیارد پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یو برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکي وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 170 میلیارد روپۍ تازه مالیه راټول کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخې د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنا دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسې هم د انرژي او ورځنیو اړتیاو لوړو به یو ځپلي تر دې له سختو ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې 26 ده په سلو کې 40 ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بل لار نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کیږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی له مرګونو سیلابونو وروسته چې له 1100 زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په تیره جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهان او پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکوونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچې سیمې اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفایي لپاره خپل کار پیل کړی او حشرې کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیرو بارانونو او سیلابونو له تیږو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه رابزي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او له کارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کنډو کپر کړی او ځای ځای یې بند کړی، چې اوس خپل ځایي اوسیدونکو بیلچې، کولنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوخت دي. د لچې کلي دوه تن اوسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړېدو سره ګڼې ستونزې ګالي او اړ شول چې د پرانیستلو لپاره خپل مټې رابډ وهي.
تیرو روختونو زمونږ د کلي یو سیمې د سرک تخریب کړی او خراب کړی. د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زمونږ د سیمې خلک راوتلي به د سرک کې لګې دي او اندازې جوړ کړو. د نورو ولسونو افغانانو نه مې هیله دا ده چې دغه شان د هاشر په شکل باندې ځینو کارونو ته راوځي، د دولت او د ځینو موسساتو په تمه باندې نه شي. چېرته مونږ خپل د دولت او د موسساتو په تمه شوی نو دا زمونږ سرک په همدغه شان خراب پروت دی. ډېر زیات مشکلات وو.
دا کوم سرک کې چې اوس کار روان دی، دا سرک په خوام و خو بارانونو خراب کړی او کنډې کپرې. اوس د قومي ملاتړ له راوتي او د هاشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زمونږ ته سهولتونه پیدا شي. مونږ چې واسر آباد ته مریض رسو ډېر مشکلات به پیدا شي. خو مونږ د
حکومتي مسولین ویل تیرو سلګونو کالو را په دې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیر ښېګڼې نور کارونه د هاشر په وسیله ترسره کېدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندی کړی دوی پرې خوښتي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او پخوانی دود دی چې د اشر د لارې نه بعضې کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې ده نو ولسونه هم د دغه لارې نه کړې ده او بیا وروسته ورته الله یې وجود ورکړی او کومه موسسه یا کوم د دولت کومه اداره رامخې ته شوې ده او هغه کار یې په مخکې وړی دی. مونږ هم د دغې ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو صدغ هومره غم دی او په خپله دغه خپل مشکل د حلولو لپاره رافاسېدلي دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچې سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې له دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمېر سیمو کې دې ته ورته پروګرامونه ترسره شوي او په ځینې ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې ترسره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
وز پاسول کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابر کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي لکه مو وخت شو دغه معتادینو ته د کار زمينه برابر شوې ده. ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېر پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر اګرځیدلې.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادې څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو مهال د هیروینو په نشه روږدی وو. خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره وو، په نشو په دغه باندې اخته وو. اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو، بله په کار دې اخته یو، د خلکو سره ګرد ارغنده او خپل خلک دي بله د سو د نشو د یو بل دغه سفر ګرځېدلي دي.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل سوې چې 400 تنه پکښې په کار بوختي او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشحاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشه اوس الحمدلله هغه عمل مو تر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کسه کارګر کار کوي چې دا غته لو څو کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د مختلفو کلو دي لیته د میاسي 1500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا ادم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یو همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې شپېته سلنه په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو. دغه 1500 کس شپېته کسان دوی دي اصل کې. دا خلک مخکې بېروزګاره وو، کار نه وو. نو مخې ودا چې منکر کار وته ول کغلا او د بل مالونه لټول ودا و. بیا دغه موسسه عمر دوی انتخاب کړ دې کار ته. نو اوس په دغلا کچم تقریبا 0 تر چټه سوی ده او بل د دوی د صحت پر برابر باندې ډېره فائدہ دي کړی ده. روزي مخدای پاک په پیدا کړی ده سبب دا مشه کار سوی دی.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیا والله امانی من پیښور نه سلامونه ازادۍ راډیو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې د امرالمعروف چې دوی د اداره ده دا ډېر انسانان په عذابوي، دغه زما پیغام نشر کوي. د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سره دی د بل ځای په خدا کړي مګر بس دلته خلک زیری د دې ویشتان غي چې د ته ویل چې مین منځ ته نه راغلی دا او هغه خلک تنګي ډېر په ځابي. نو شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د دا پدر او د نیکونو او بل نیکو بل ټول موږ مسلمانان دا غلي شکر الحمدلله شنې موږ نه مسلمانان چې دی اوس په موږ مسکې دا په کور کې چې موږ کوو دی په موږ ته خبرې موږ کوو که نه کوو کوو یې دا زما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مې دغه پیغام دی د خدای او د قرآن روی ته وګورې ورته خلک مه په ځابوي. خلک که سره باره بېزاره کوي د لمانځه څه بیا زاره کوي دلې زه پېژنم خلک ستا د جمعې د ورځ ماپښین منځ دغسې لا نه کوي خلک دغه د ده د وجې نه کوي چې دی په ځابوي چې ولې نه راغلی جماعت لمانځه ته جمعې لمانځه. یو څوک بخته یې مریض بل لري کار بل وي دا زما پیغام نشر کې ډېره ډېر مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.